یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه سفي الله ستانه ځایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناکه او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان یې د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې. هغې زیاته کړي یو ځل بیا به دا هیواد یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پل علم ښار کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخ شي. په یو بل خبر کې اورئ چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي ډېری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه منحل کړه چې د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کاو. د هغې خبره په دې کار سره اوس ښځې له دې بې برخې شوي چې قانون ته لاسرسی ولري او ډېری ښځینه قاضیان او مدافع وکیلان اوس ته اړ دي چې د خپلو مهارتونو د کارولو پر ځای د خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ د برابرولو په خاطر سوال وکړي. د هغې خبره دې ته وایي بې عدالتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان ولایت کې له سوونو افغانانو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره دغه مرستې د دې لپاره شوي چې پرې موسمي اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونو اوکراینیانې په دې سړه هوا کې تیارې ته کینولي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. دا لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه یې د ډسمبر په 13 ده. د لومړۍ ورځې پرته یوه لوبه پکې شوې. تر اوسه له مالویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوې. د نن په لومړۍ مسابقه کې سویس له کامرون سره ده مخ کېږي. د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازدیګر 5:30 بجې ده او د پرتګال او ګانا مسابقه د ماخوستن په 8:30 بجو او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده د تېښتې په حال کې دي او د هغو چې وتلي دي وضعیت ښه نه ده.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختېږي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمیږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره د شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
که طالبان د لاس او پخې د پریکړو او په عام محضر کې د سنسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په اړه اندېښمن دی.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه هم یو رپورټ لرو چې نن پکې څلور مسابقې کیږي او دا هم اوري چې په کندوز کې لږ وخت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي د نسوارو خرڅلاو ډېر شوی.
با اومدن مطالبه کم تا نسوار خوب است سودایش پانم
از طالبانو راتک سره د نسوارو نرخ لوړ شوه. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمیر افغانان له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه د تیښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو د عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ دا مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پیل. افغان خبریاله خاطره نوري چې دا محل په پاکستان کې ده وای ویر لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې مودې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو د اندښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوي چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنې ویزې پای ته رسیږي که خپله ویزه تمدید نه کړي قانوني چلند سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور له هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ نه مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنو ته رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د خبرو شوې او راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ ښځې او نجونې د پخواني حکومت کارکوونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لږې کې شامل دي.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بې ځایه شوي په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دې خوا 4,600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته یې له UNHCR سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تیر 2023 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالي کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د CSTO یا د سیمه ایز امنیت سازمان په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو امکانات ډیر شوي. خالي پوتین ویلي د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او دغه شان د ترهګریز فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. جزئیات له محمد خاطر پردي سورو.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې وشوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او د غشان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تېره اونۍ د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناسته کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي پرته له شکه چې د سخت او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلهیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو حکومت وین ذبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نه د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځایه دي.
زه خو په کلکه دا خبره وایم چې د افغانستان په حدودو کې د څوکۍ سره خدای مو کوم هیواد ته تهدید پېښ کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز مقرر ډول اعلان وکړ د اسایه هیوادونو او زموږ د سیمې د هیوادونو ټولو ته چې د افغانستان خاوره ته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په و اویومه سرمشریزه کې ویلي و چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره شرعي حدود په مازر کې تطبیق کړي. طالبانو د لوګر په مرکز پلی عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په درو وهلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار لمخه خبرداري ورکړی و. همدارنګه د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم تازه د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری په یو ټویټ کې زیاته کړې دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر یوه چارواکي چې نه یې غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي اسوشیټډ پرس اژانس ته دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 28 کلونو ترمنځ وو. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه خو وروسته په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاري کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که
طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیش مخکې طالبانو تایید کړې وه چې 19 کسان یې د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی توپ دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې، حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ و.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د لشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس هم د نړیوال جام په اړه باندې راپور واورئ.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ سکابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولۍ ډکه کړه. په کاستاریکا یې 1 ګول وکړه. د اکشن به پورس په جرمنی له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمنی له اسپانیا ماتې وخوري، د بل پړاو تک به خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمنی ماتې او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو په 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنی شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمنی او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنی شي کبا په دوهم پړاو کې لوبیش.
د فوټبال د نننۍ لوبو په اړه مو واوریدل، خو یو شمیر افغان د فوټبال مینوال وایي که څه هم له نږدې نه دي توانېدلي چې دغه لوبې په سټډیومونو کې وګوري، خو په ټلویزیونو ورته ناست دي. دوی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم په نړیوال جام کې وګوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمی برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبې ګوري او وایي لیدو یې وشي بخوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډله ییزه توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات تر د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي.
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست یم. اول به له نوري اسنوري نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې لمانځنې او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول. په لیکنه کې ویل شوي چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزارۍ له ورځې سره بللتیا ته اوربلل شوي وو. د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو. دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري. په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کېږي. خود لیکنه لیکوال وای ډیر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړي امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري. یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تر یوې لسیزې زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینیر په توګه کار کړی دی واشنگتن پوسټ ته ویلي هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي. هغه ویلي په افغانستان کې خپلوانو او دوستانو پسې خپه شوی دی. یو بل افغان ویلي افغانستان کې فلم مرغانو خو چای غوښه نه خوړله. یو بل کډوال بیا ویلي چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي. لیکوال د دې مراسمو د یو کوربه له قوله ویلي د یو هیواد له کلتور سره آشنایي د یوې ورځې کار نه دی او یوه تدریجي پروسه ده. په کابل ښار کې 400 لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي چې خلک پکې اذان واوري. په دې اړه هندوستان ټایمز ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په لیکنه کې ویل شوي چې د طالبانو مسؤلانو تازه ویلي چې 200 دوکانونه او تشې ودانۍ په جماعت بدلې شوي څو خلک وکولی شي په جماعت لمونځونه وکړي. راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره سم په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې حضور کمرنګه شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب مشرانو ویلي چې بدلون کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی. خو په دې وروستیو کې د طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو تازه په تخار، بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلو که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي.
وربشو کندوز ته په کندوز کې د نسوار یو شمیر پلورونکي وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په کندوز کې په اوس کې د نسوارو د تولید یو شمیر وړې کارخانې فعالې دي او په کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
4-5 رقم نسوار درم.
نسوارو کیاس بنام نسواری
ز دلتا 15 ډول نسوار لرم او په مختلفو نمونه یديږي. دلتا په کندوز کې هم نسوار جوړيږي. موګله تخار او اقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوره نسوار لسو نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
15 کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
د
طالبانو راتګ سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ و، اوس 2000 افغانۍ ته لوړ شوي دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزي نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
15 کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي له ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر ډېر مضر شوی دی. د غاښونو ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلکو ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې ده ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه یې خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په تیوی لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې شته چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی، جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی منتن سي او که چیرته دایم وخت لپاره پاتې سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان د نسوارونه جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دی.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته یې وړاندې کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم او له پرتیفی له سنا شریکی. دغه 3.5 میلیارد پیسې چې کمې دي خو دې ته دا کم نه وای پلان نیول شوی ده. بس مشران ښه پوهېږي نو دا پیسې د ما په نظر باید چې په هغه ځای کې وساتل شي یا ولګول شي چې چېرته د افغانیو ارزښت ساتل کېږي پې او چېرته د افغانستان بقا ته پې ګټه رسېږي. او داسې نه چې دغه پیسې دي او تمه نیمه ورته د افغانانو کېږي او دام بې ځایه لاړې شي او افغانۍ هم بېرته هغه زړو افغانۍ سره مساوي شي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل شي یا ولګول شي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي، په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درکه د ولسوالۍ تخار د ولایت کې تماس کې ولګې او دا مې شکایت دی چې طالبان د رودخانه د درکه ته اجاره کړې ده. د خلکو ځینې د ملت مې پر موټر باندې 30-50 روپۍ اخلي. ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی؟ ولې سودا کوي؟ ولې خرڅوي؟ خدای شل 50 کاله یا شل کاله ایا کاله کې دا جغل نه دی خرڅوي، ما ویل سوي نه دی، سودا سوي نه دی. لیکن نن دا 2 کاله کې د دوی دولت راغلی دی، دوی ما ویل کوي دوی خرڅوي. ولې خرڅ کوي؟ ولې دا ملت سودا کوي؟ ملت خپل بې خصاب پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لارې پر خرڅوي، صاحب د سرفال دپاره یا د تعداو دپاره. ولې خرڅوي؟ دا څه ظلم دی؟ ولې دا ظلم د ملت سره وشي؟ ولې د رعیت سره وشي؟ لویه ردغانه ده، دعاوی نیولې ده، تاریان د دعاوی او لونر دعاوی پرې دا ټوله دوی اجاره کړې، اجاره یې اخلي. ما ځم د لوړو چارواکو پرې ورسوي دغه اجاره بند کړي او د جاغال یې اله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غواګست دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شئ. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام لاله هم د سهار لوو د ماخام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاله لري واوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دي. ورزو لاندو خبرونو ته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به د هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. اميري نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي. همدارنګه په یو بل ټویټ کې بیا غلی اميري ویلي ډیر افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپل وړتیا او کار نه اخلي او د خپل اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډلیز امنیت د تړون سازمان سی اس ټی او په غونډه کې له افغانستان د سیمې د هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبانو بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان کې له سوونو افغانانو سره نغدي مرستو خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لورو پتو سیمو کې له 2400 جنګالو سره مرستې کړي چې پرې موسمي اړتیا پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. سویس او کامرون مخ دي، یوروګوای جنوبي کوریا سره لوبه کوي، پرتګال او غانا لوبه لري، او برازیل او سربیا مخامخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. تر لاندې د مور صدا اجملان په قربتوب نور بس د پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 15مه په ټول نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالي ورځ په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړي توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې خزي له ډیر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالي لمنځوړلې شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عام پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې ل کلونو او لسیزو راهیسې پکې خزي له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالي کله د کورنۍ تاوتریخوالي په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالي په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالي یا له سیاسي موهیت څخه د خزو د حسوولو په بڼه. په دې خبرونه کې د نور بستې په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د خزو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عام دي، قربانیان څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللې دي. په د افغانستان د پخانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ صافی او همدارنګ د خزو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهی. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او د بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهی پیل کوم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه ونیکي هلي تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه کوم چې بلنه ورکړل. کوم ودان نظیفه احمد شاهی مې د کابل څخه تاسو سوال ته درځو. او کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصې کوم چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه ګوري، د یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه. او اکثریت موږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجې لري د بل مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه موږ د رواج په حیث د فرهنګ په حیث موږ هغه مخته وړو. موږ په خپل ځان باندې هغه ناوړو او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته هغه موږ په خپل ځان باندې په خپل تامینوو. مثلا یو ښځه ده هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي پلار ته سویلی نه شي وایي خپل ستا ژوندي ستا شخصي ژوند نه زه په کې هېڅ څه نشم ویلی. خاوند ده باید د هغې تابعداري باید وکړي هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. سمه ده او که چېرې خاوند داسې وي خو ښځه بیا څه شوه هغه خو یو انسان خپله اراده لري خپل شخصي ژوند لري هغه هم یو بشر ده هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه د مهارت له راتګ څخه چې زه به ووایم خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ حق نه لرئ چې غږ پورته کوي څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده که چېرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو موږ ومنو وایي خاوند ده باید تابعداري وکړي هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو په دې امارت په څلورم پنځم ورځ باندې تقریبا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو اخر دا مجبور شو لاړل چای زندق محکمې شهري ته هلته ولاړ ځای وکړل ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي په حکومت باندې عریضه وکړي زما د خاوند پوښتنه وکړي هر چېرې زه خاوند مې راضي وایي. دلته موضوع زما دا ده چې زما برخه زما د ماشومانو برخه زما کور خسرګنۍ مې قبض کړي ما ته نه ورکوي ما یې د کور نه شړلی دي زه باید زما خو زما حق دی زما شرعي حق زما د اولادونو حق زه سره د درې ماشومان چیرته لاړم.
مننه دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهي چې په پوخا کې ښځې هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ور ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه ام دا وپوښتم د اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دی هغه دودیزې هغه که ټولنیزې هغه که کورنۍ داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته تاسې اورېدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري دا هم یعنی یو ویلی زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همداسې پاتې دی چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې په دې یو کالو څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي د دې تاوتریخوالی اثر ډیر اوږدمهال پاتې کیږي. دا یو کال پنځمیاشتې کیږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې هغه انساني حقوق د ښځې بالکل ترې نه اخیستل شوي دي. تاسې ګورئ د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټولو محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ یې داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده هماغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
آغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی، او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغسې چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ورکوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی به لاړ شي، د یو چا په لور باندې به میاشتې میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ور واده کړي، بیا نو داسې هغه سړی او هغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پرې کوي، ظلم به پرې کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه ترې نه کېږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي. د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب و کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت ناوخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عمادي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي، او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځې ته میراث، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه کې راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وستیږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لرې پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، چې اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یا دا چې زوم او ظلم، خو بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نه دی راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو چا باندې کوي، په یو وس کې باید خور یا لورې په غېټه ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې نه دی راغلی. دوی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دوی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دوی نه پوهېږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر شې دی دې په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاسو پنځه لاسو اته و نه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بد ترته زده کی، فقط دوری ورکوي او نوري خوشحالي چارڅ کوي. هغه یې خپل د ګاونډي یو خبر اوري وایي چې د اسلام ویلي دی او د کوم بیسواده ملانه اوری چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نوزی خزه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لورانه په واډسن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څو پیسو په مقابل کې خرڅېږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما ده لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون. دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي وو اوس بېرته په دغه شرایطو چې شته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي. منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی که په مقابل کې حکومتي چارو تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته ضرور ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغې موضوع ته به راشو چې اوسنی وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به مو غږیږو چې پخوا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو. خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بېوزلي، بېسوادي او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له ساتۍ څخه. زه ورسره موافق یم خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکړم. خصوصا موږ راځو دلته په بېسوادي کې که چیرې یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حده پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوقو د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چې وکړي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغوی ته قناعت ورکوي که چیرې تاسو دا کار وکړي سبا زه به زغم په ما تیریږي او تاسو آخرت به څنګه کی آخر څه به لاسته راوړي، آیا دې سره به تاسو خنوم به ترلاسه کړي؟ که چیرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تېر کړي چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وځه او ته حق نه لرې کار وکړې، ته حق نه لرې چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي، یو دویم انسان په حیث هغوی ته په خپلو سترګو وویل چې مثلا اول که چیرته نر وي او مثلا ښځینه هېڅ اجازه نهشته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی شي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چیرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغې روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبر ده سبا دا ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي، بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بېسواده خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي، او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ښه ایښودل شي، که چیرې دا ښځه هم د ټولنې تهداب غوندې ده که چیرې کږه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه
رړیږي خو زه به ډیر موافق نه یم د فقر سره هم خو د بې سوادي سره ډیر ستونزې په افغانستان مونږ باید مونږ یوازې نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده اتیا فیصد میرمنې دلته سواد لري مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلیو د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خو څرنګه ژوند تیروي او څنګه تاوتریخوالی هغه بیچاري زغمي.
مننه تاسو د سواد خبره وکړله. بې سوادي یا نالوستي او غم د ښځو واقعا چې یو مهم له سببونو نه کېدلی شي، ځکه چې هم د نارینهو بې سوادي او په ځانګړې توګه د ښځو بې سوادي چې په خپلو حقونو باندې نه پوهېږي یا لږ تر لږه نشي کولی چې خپله کورنۍ سنبال کړي، ځکه سواد یوازې لیک لوست نه وي، هغې سره انسان د ژوند ډېرې چارې زده کوي. خو مخکې اغلی صافی وویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د نجونو محرومول دي. ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی، تر اوسه پورې نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي. طالبانو واضحا یا داسې په ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې ګوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي، خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي، کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي. دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولی د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي. لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولی شي تعلیم وکړي، خو مکتبونه بند دي د نجونو په وړاندې. او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهي یاده کړه، د ښځو بې سوادي دوام کوي او دې سره کېدلی شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي. هغه نجونې چې سکالې ښوونځي ته تللې او له ښوونځي پاتې شوې، ښایي په راتلونکي کې دا ښوونځي پرانیستلم شي، دوی ونشي کولی چې بیرته له ښوونځیو سره یو ځای شي. او که دا پروسه دوام وکړي، یو لوی نسل د نالوستو ښځو په افغانستان کې. افغانستان اغلی صافی د نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چېرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع دي، البته له شپږم ټولګي پورته نجونې. دا مسله تاسو څه ډول ارزوی دي ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې؟
ما خو هم وویلی چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی، تاسې هم خپله وویلی چې کورنۍ تاوتریخوالی دی، چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي، څو داسې پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي. ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي، څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي. بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي. کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي، دوه کاله تعلیمي زموږ نجونې د مکتب نه پاتې دي، تعلیم نه پاتې دي. په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتانه پښتون میشته دي، دی ډېر محروم شوي دي، باوجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو په شتون کې د پښتنو سره هغه لري، یعنی خپله مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالمه دي. اوس ګورئ دلته مظلوم دغه ننګرهار، روزګان، کابل، قندهار، هلمند، دا ځایونه دي. تاسې اوس په مزار کې مکتبونه شته، بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي، خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي، د دې جواب باید څوک ورکړي، دې ته څوک باید کار وکړي. مګر د کورنۍ تاوتریخوالي او د ټولنې تاوتریخوالي ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو. اوس د حکومتونو سره د تاوتریخوالي مبارزه باید څوک مخته یوسي. دا په کار ده چې بین المللي ټولنه په دغسې حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي، څو چې دا وشي کولی خپل دغه وظیفې ته دې ژمن کړي چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ. زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې هېوادو کې چې د افغانستان حتی وضع بهتره نه ده، اقتصادي وضع بهتره ده، اما ټول اجازه لري چې ښوونځي ته لاړ شي. د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی، اما یوازینی هېواد افغانستان دی. دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی، خپل افغان ولس غږ ډېر مهم دی، باید خپل غږ پورته کړي، باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي. په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده، څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی دغه تړون ته د دې ژمنتوب باید وغوړي.
مننه.
په دغه سوالات کې چې هیڅ لاره بله نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب وکړي او یا.
مننه کوو اغلی صافی، راځئ چې دا خبرې راټولې کړو په مجموعي توګه. په کټ غواړم یو خبره وکم، څومره چې موږ د ریپورټونو معلومات ښیي په څو ولایتونو کې په استثنایي توګه باندې ښوونځي خلاص دي چې غالبا ښایي د هغه ولایتونو د خلکو هڅي. نور طالبانو په ګڼو سیمو کې د کابل په شمول باندې چېرته چې بېلابېل اقوام اوسیږي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې ښایي پښتون میشتي ولایتونه نه وي، ښوونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلي دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانیستل کېدو رپورټونه ورکول کېږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي وپوښتم چې یوه مقایسه راته وکړي. مثلا پخوا ستونزې وي، تاوتریخوالی وو، خو د کورنۍ محکمې وي، ښځینه قاضیانې وي، پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه وو، د ښځو لپاره د خوندیتوب کورونه وو، ګڼې داسې سازمانونه وو. اوس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې وغږېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی، دغه کورنۍ تاوتریخوالی مور سره زیات شوی؟
د مقایسې په حیث زه به ووایم چې ځکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي، کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چړنه چې څرنګ چې وي همدارنګه ملت د هغوی تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې د منع خشونت علیه السلام قانون هم و چې هغوی که چیرې ښځې سره داسې بدرفتاري وسي د هغې حق دا دی، او که چیرې حق ورته ورنکړي سي داسې داسې سزاګانې دي، او دا یې پروسیجر دی کولی شي د راځي په محکمه کې خپل هغه ستونزې او مشکلات هم وایي. هغه لکه او سیاسي تطبیق درلود، نه تطبیقېدل خو خلک ورنه یریدل ډارېدل. که چیرې موږ دا کار وکړو ښځه به ځي محکمې ته یا عریضه به وکړي، زموږ حیثیت به سوشي یو یاره یو د هغوی سره وو. خو هم برسېره به هم بیا په لرو پرتو ولایتو کې کلو کې سره څه قضیه کېدل، خو لکه د هغې فیصدي 15% یا 10% وو. خو سربېره پر دې چې ښځې خپل حق ته رسېدل، خو بیا فساد اداري او بد اخلاقي هم وو. بیا هم ښځه کولی شوې ځان ته یو وکیل ونیسي چې د هغې وکیل ښځینه قاضیانې وو چې مستقیم هغه خپل مدعي علیه بیا مدعي به یو قاضي سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغې سره به خپل په جلسې قضایي کې خپل هغه ستونزه چې درلود هغه به یې ویل. له بده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زموږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زموږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول، همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې، طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ورکړي د کور نه بهر وځې. همدا موضوعات وو. له بده مرغه زموږ په کورنۍ کې چې ما مخکې ته هم داسې وایي چې خاونې د طالبانو په څلورمه ورځ ورک شو، تر اوسه پورې بیچاره ښځه د کور نه ووته، لاړه محکمې ته، قاضي ورباندې تمسخر شروع کړو، روشخان ورباندې
ولوځه. وخت راپسې را تمام شو، جالب بحث دی، دوام ورکولی شو. اغلی صافی، تاسو داسې په یوه یوه نیمه دقیقه کې که راته یوه لنډه مقایسه وکړئ د پخواني وخت، ځکه هغه وخت کې هم ستونزې وې، ځینې سازمانونه وو چې څخل چتنې تمه وه، کارونه یې نه کول او د تاوتریخوالي پیښې هم وې. خو دې کې شک نشته دی چې اوس لکه احمد شاهي چې وویل زیاتې شوي دي. یو عمومي مقایسه او نتیجه گیری که راته وکړئ بحث پای ته رسوي. ونی مده یک وخت لرو مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خودته، مثلا د قانون شتون، د خزینه قاضیان شتون، د خزینه مدافع وکیلان شتون، ولې چې یو ښځه ډېره عادي کولی شي خپل هغه مشکلات یو ښځه سره بیان کړي. د خپل یو مرجع چې مثلا د ښځو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع به کېدل حتما هغې به فعاله کېدل، یا ښځو دا د امن خونې وي مثلا، یو ښځې باندې ډېر ظلم کوي، د هغې کولی شي چې هلته پناه ایسي، قلم مسونه اوسېږي مثلا، حتی د زورواکو نه هغې هلته پناه وړله. متاسفانه اوس چیرې لاړ شي؟ اوس حتی د خپل د مور کور ته تللی نه شي. هغه یو بدبختي راغلې چې دا فقر خپله د دې سبب شوی چې یو ښځه حتی د پلار کور کې نور د هغې ته د توان د دې نه شي چې بیا د بچیانو سره یې وساتي. دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده و، یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند هغه کې راغلی و، هغه د ښځو په ژوند کې راغلی و. اوس هغه د امن خونه نشته، مثلا یو ښځې باندې هر رقم غم چې راځي مجبوره ده تحمل وکړي، او تاسې د دې غمونو او د دې تاوتریخوالي اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو په راتلونکي کې ډېر بحراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالي په کورنۍ کې د تاوتریخوالي سره لویږي، هغې معمولا ډېر ظالمه، ډېر یا دا چې ډېر رواني اوسېږي، یا دا چې ډېر
مننه کوو اغلی صافۍ، متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور مو آباد. واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي. هغه میندې چې د تاوتریخوالي سره مخ دي، هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافۍ چې د پخوانۍ ولسی جرګې غړې وه، او همدارنګه د ښځو د حقونو